سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ کېستر دي. مخکې خبرونه مطالبه تاسو ویم خبرونه. هیڅ مېر متقیدونو پرون شنبه په کابل کې پیو احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې دوی ماشونه دی ورکړ شي. دوی د طالبان تر کنټرول لاندې د خزاني او تقاعد سیاست مخې ته راټول شي. ځینې متقیدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې لامل چې دوی تقاعدي ماشونه نه دي ورکړ شوي اړ شي چې خپل ماشومان په سخت کارونو وګماري. په 2023 کال کې له بیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقیدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقیدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدې چې د دوی د واک تر درې کلونو زیات وخت ووځي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار 4:30 بجې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستل بهیر پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تور حمله لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. ران ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تېر کال د افغان کډوالو د ایستل بهیر چټک پیل شو، وروسته دا لړۍ اوږده شوه، خو په دې وروستۍ کې په خپل خوښه د افغان کډوال د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نېټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بی اسناد کډوال له پاکستان باسي. افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته پرون بیرته خبرونې پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړل شوه چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپله تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر خپور کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده. د روغتیایي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوي دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 4.2 درجې و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې او 30 دقیقې وشوه، مرکز په نورستان کې تر ځمکې 193 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې کبر د احتمال زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او د سره مهاله اکسس ویبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا ایران ته خبرداری په اړه راپور ورکړی. د امریکا مرکزي قمانداني سټګام نن اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سټګام د برباد د الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دي ورکړي او وازی ویلی و چې د الوتکې د امریکا د ماینه ټلاوی اډې څخه روانې شوې وي. روسي خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزن ضد واکسین پر یو مرکز په عمله کې د سلور ماشومان په ګڼو شپږ کسان ټپین شوې دي. دا سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیلو د بمباریو له کبله ځنډول شوی و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوی دی وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
دالی اتصاد
دا دالی اکیدلې شي چې یا د چوي چې ملګری ته ورکول کیږي
او په کابل کې دولتي زنجيري مغازي بیا فعال کېدل.
د پرپلان له رسم خپل اړوند زنجيري مغازي بیا فعال کړو.
پرونه کې د تنو راپورونه هم ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبر اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبر اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبر اعلان او رسنۍ باید د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات پر راپور کې.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دې ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک واوسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2 په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغو مسؤلینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولي چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکي جګړه کې له ماتې وروسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي ویلي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه دې خپره کړي چې په خبره یې د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتې وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولی ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبریالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر چه پر رسانه مالی که محدودیت او در رسانه و اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبریالانو او رسانه حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبریالانو او رسانه یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبریالانو او رسانه لارې له افغانستانه بهر ته د معلوماتو رسانه ولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبریالانو باندې فشار راوړي، خبریالان محدود کی، خبریالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی، په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارد افغانۍ ویشلې دي. خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس
په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه د وای اولادونه په افغانستان کې په بیلابیل پیښو کې وژل شوی او د بیوزلۍ لامل د ژوند لډیرو سختو کړهونو سره مخ ده. هغه ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د ډیرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې.
مجبوری د دشه مجبوری اخیستم د شوار ایتمان را خو د درې کوندې دي دا وړو ایتمان دي هغه دې الله د بای د چې شم پلاسن قسم د تا خورم چې دي ار شهري انا دایره ده ته بل ما د اصل را ول دو سوال دي را خل دي لکه زکات ور مې څه د بای نه استیاري نه پي بیا پيزار نه است نو خو څاکه ده شه
د په داسې حال کې د چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په ورسوي میاشتو کې په معلولینو کوندو او یتیمانو لس میلیارد او یو سل اویا میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پښه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړی دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته د افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډېر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
کشمیر افغان خبرالان چې د طالبان له بیازلې واکمنۍ وروسته په فرانسه کې پناه اخیستې وایي د خپل مسلک خلافکارونو کې بوخت شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هېوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمري یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې دستکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنګونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغان یو فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشتې کې
شپږ میاشتې کېږي د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړم چې په ژبه نه پوهېږي،
زبانه یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هېوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
د یادونې ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هېوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هېوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هېوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیر مغزي بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغزو بیا فعالول ګټور بولي، خو یې ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې دوه ورځې وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې 2 B-25 الوتکې، همداراز بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیچ ته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. څو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کوثری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کړنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
امریکا پاوز اعلان کړی چې بيدو 50 ستراتیژیک بمبار تلوتکی منځنی ختیځ ته رسیدلی دي او له سره مالکس یوس وی پړې د سپینې مړې لخوا تهران ته د خبرداري پیغام پر راپور ورکړی دی. پام دی چې اکسیوس وی پړې د همویل دي چې سپینې مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوی برید پاړه مستقیم خبرداري ورکړي. تم دې جزئیات په اړه باندې تاسو راپور ووریده.
له خبرونو ور اخوا
پداسال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولین ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازي بیا فعال کړي. شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بوري خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه کومه پورته کړي. نور جزات پر راپور کې
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اروند غازن زری مغازي برته پاله کو او لوی چې خرکو ته خدمات وړاندې کوو او بیت خرکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دیاړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دیاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنۍ کې د هیرېدل او خلکو ته دا وایي چې نرخونه به کمیږي او یا هم د مارکیټونو به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل خار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستر اقدام د لزرب ته خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بیې د کار نشته د خلکو بې روزګاری چا اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل یزرخ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي خدا چې دغه اقدام به څنګه او له کوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نورې پوښتنې موجود دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې احصایې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا $10 میلیارد په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 18 په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي، دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې؟ مو له چا اخیستې ده؟ څه ارزښت لري؟ په دې اړه په راپور کې به له عبدالی سپوږمۍ واورئ.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کېږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کېږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمېري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیسا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کېږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کېږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخونم شخصا آدم است، زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل می ډیر خوښیږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یو کوچنی ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند راکوي. کلویا ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریدا مې هڅه کړې چې یو وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګری وه، نو هغه ماته یو د ټوټې قیتک راکو وای، دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نه دا ما روړ کابل ته ځان سره. تقریبا 10 کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و، نو دا چې زه یې ولیدم ماته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه له نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
سمون پختو خبري مجله عمل ته پاتره سیګي دري خبري مجله زمګم کار چويت فیزي تاسو وړاندې کوم سلامونه فیزي ته بخیر راغلی خبروند
سلامت باشی حسین جان تشکر از خودتام شنوندای عزیز سلام بر شما با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم اما قبل از